افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړې. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر به درته غندي دی چې دا نه دی قابل سړی داسې به کوي، دې چې ما د کوي به عمارت څوک به پر قوانینو باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کې، څوک به په بل لباس کې کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي. دا نظام او دا نظام که ختم کېدی دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کېږي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي چې په دې هیواد کې عملاً شریعت نافذ کړي. نوموړي دغه راز وویل چې پر عمارت او علماو له ښکاره انتقادونه باید ډډه وشي، ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې څوک پر عمارت یا علماو اعتراض لري نو هغه دې په خصوصي توګه بیان کړي. مولا هیبت الله خونزاده د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه او ویل چې دې برخه کې یو شپږ مادیز فرمان صادر کړی او ښځو ته ټول هغه حقونه ورکول کیږي چې د دې په خبره پخوا نو ورکړل شوی. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار داسې مهال کوي چې ښځې په نا دولتي مؤسسو او ډیری دولتي ادارو کې کار کول منع شوي او نجونې او ښځې هم له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ 2040 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبري اژانس طالبانی اداره کوي په یو راپور کې وایي چې ښاغلی عباد دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ هغې کلنۍ غونډې ته وکړې چې د وزارت پر مسؤلینو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان استازو او ګڼ شمېر روغتیا پالانو پکې ګډون کړی و. ښاغلی عباد وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې پولیو ناروغي یوازې اته مثبت پیښې ثبت شوې چې دا د په خبره د پولیو یا ګوزند ناروغي په کنټرول او مخنیوي کې یو ستر لاسته راوړنه ده. د عام روغتیا سرپرست وزیر همدارنګ وویل چې وزارت د خپلو شریکانو په ملتیا په پام کې لري چې سږ 2040 کال په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین څلور کمپاینونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي او په خبره 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي، خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونو محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر 2023 کال کې ویلو چې افغانستان کې نږدې 3000 محلي ټولګي لري، خو ژمنه یې کړې وه چې 1000 ته به لوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په دریو هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگتن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثي یاغیانو له ملاتړ لاس واخلي او پر دې دلیل خپل نفوذ څخه په استفادې د هغه دې ته اړ کړي چې په سره سمندرګي کې پر کښتیو حملې بندې کړي. ایران د پاکستان په بلوچستان کې په توغندوی او د ډرون الوتکو په ورستي برید کې د جیش العدل ډلې چې ایرانی و ترهګر ډلې بولي مرکزونه په نخه کړی وو. د دې هیواد د پوځ د هداله مخې د عراق په کردستان کې په توغندوی برید کې د اسرائیل هدفونه ویشتل او د سوریه په شمال کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکزونه په نخه کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو شمېر اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د شمالي قفقاز د سیمې کډوال او پناه غوښتونکو کې د بیرته روسیې ته نه استوي، ځکه هلته د دې خطر شته چې له شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره مخامخ شي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی ویل دي د سیمې د اوسیدونکو مذهبي او قومي هویت په پام بشپړې ټولنې خطرناکې افراطي ډلې پیژندل شوې چې هغه ملي امنیت ته یو موجود ګواښ بلل کېږي او زیاتوي که هغوی بیرته سیمې ته ستانه کړی شي ظاهرا دا خطر توجیه کوي چې حقونه به تر پښو لاندې شي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د یوې وروستۍ څېړنې موندنې ښیي چې کرویشیا، فرانسې، جرمني، پولنډ او رومانیا هڅه کړې یا هڅه کوي چې د شمالي قفقاز پناه غوښتونکي له خپلې خاورې وباسي یا یې ډیپورټ کړي. د چچنیانو، داغستانیانو او انګوشیانو په شمول د شمالي قفقاز د سیمې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپا د سیمه ییز دفتر مشر نیلس موز نیکس وویل اروپایي هیوادونه باید دا ومني چې که د دغسې سابقې لرونکي افراد بیرته خپلې سیمې ته استوي نو اکثر به یې د نیولو یا تښتونې، شکنجې یا نور ناوړه چلندونو او جبري جذبېدو له خطر سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل لنډه خبری برخه هم لرو. په دې برخه کې راځو د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو کې وروستي کړکیچ ده. پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي د هدف یې یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندری جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلی دی د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول نه قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او عواقب د ایران پر غاړه دي.
consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د برید په غبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماښام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لیدکاته هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلواله ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلواله ډلې ومانه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او مخکله دې چې د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د هم د دې لنډی خبری برخې ورسته راپور د بدخشان لپاره د طالبان ولی وای په یو اونۍ کې به په افغانستان کې به افغانستان په واخان کې د ځمکې لارې له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبان ولی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د هوا له ښه کېدو سره پیل شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې سوی دی چې چین سره وصل سي. یو هفته کې به انشاء الله افتتاح د وصل کېدو وسي. دا سړک اوس تقریبا هغه کار په سوی دی. سړک کار پاتې دی. دا وصل کېدل چې در چین پورې لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې سوی دی.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د لنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل:
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصیږو. کرایي ټیټ کیږي. هیله ده چې دا برخه عملی شي او داسې ونه شي چې لاروي خو اجازه نه وي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاصه نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې موږ کولای شو له هغوی سره راکړه ورکړه ولرو.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست له اړخه کوم بدلون را نه ولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت،
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده، ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري چې سیاسي اړخه کوم بدلون نه راولي. خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوې رامنځته کوي، د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بېلابېلو پلمو تړلي او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د 13 شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلي دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي او خونی خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما ویسه.
خدای دې سي وخت راغله چې په خپل سترګې مې دل چې پلار راغله ده. اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن
نن ام د موضوع چړو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپله نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وي چې خپله نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپله مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه ندی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تلای، خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم، زما ویش ته، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې وی که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته، یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابري، ځکه وي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي، او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل میړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خونی
نارینه. بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی، لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خسر څه ده. ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی، او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي، دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته، درو کالو ته، تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا د اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوپر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کوم سی ضرور دغه رقم نسی ور کولای، زیاتره مجبوری واج نزی، څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی، کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سیلار سی هغه هلته بس عربي ملکو کې، اول سعودي مثال وار کسی مزدور سی څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی، او نیمه په کور تره لیږي، او نیمه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا د سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کړي. نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیډری ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته. نو دا مشکلاسته او دلته بچانو روزنه او تربیه غا رقم نه کیږي، کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ور کوي، زوی ته هغه بل څوک نه سي ور کولای. نو پلار سي په بل ملک شو، نو خامخا زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات دي. خزه ده، خزم خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر دي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامله په دی اکله وی
خلک شته دي، یعنی زموږ په خپلوانو کې، زموږ په دوستانو کې، همکارانو کې چې مثال تللی دي، په خپله مې لیدلی دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته. خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي، یا په امریکا کې، یا په لندن کې، زیاتره په فرانسې کې، هر چېرته اوسېږي. اولادونه یې پاتې دي، مثال ځوانه ښځه یې د په تمه باندې ناسته یې، ځي یو کال پاس، دوه کاله پاس، یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېروي، یا پنځلس ورځې، یا یو میاشت تېروي، بېرته ځي. بیچارهګان پاتې کېږي، ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره. ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څېره تغیرېږي دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو، لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه و، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي، دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیان یې پاتې کېږي. خو چې زی خیر یو کال دو کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځه خارجي یي مثال بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي هلکان دي چې نامزاد دي اوه کاله اته کاله شل کاله پنځه لس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي نامزاد پاتې دی همدلته ولا نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تم هلته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ولې خپل په تمه پرېږدي خو دا هم خی پرېږده یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرېږدئ چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای لې ته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده دې خواته مثال د درورو د لېواره د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به د ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وای اغوستم وایي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده که نامزادي هم چنن
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تیریږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه یا اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق یې تلف کېږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده دی غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا
کاروبار نه ای روزګار نه ای د کول شي د سلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې الته کاروبار کوي او لار شي بعد لاغینه به یا برازی بیر خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برازی او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي خپل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي ځکه عقد د نکاح ده دوه طرفه عقد ده د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي نو کچیر دغه سینه بیا د حقوق نقض ده په ښکارا ډول سره او دا حق تلفی ده دا ظلم ده دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي
د یقونو فعاله تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کیږي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
جنوبی ولایاتو کی تقریباً سڑی تر نزی تر لاسو کالو تر دو لسو کالو پورے عمل تی په افغانستان خزا که ماشوم لري که ماشوم ونه لري نو عمل تبعی نو د غزوان حیف دا و اقل زوان دی پاک که تیریگی او دو ساری زوان دی پا مسابره که تیریگی کراش دی خز سونز در چه خز الف سمرا سونزی گوری سمرا خبر یاوری اغا خب بلکل اغا خپل حد سل لاس آور کهی او د سړی ژوند خو هغه رقم ژوند که وغواړي نیسي جوړولی ځان ته خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خودمختار یي سړی پکې اسوده یي سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینهو باندې هېڅکله نه راځي د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي کی اولاد روزی آئندہ خپل پر سره جوړ کی دی لپاره نو ما خزه بیچاره ده او د خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دی
bale aksaran lidel seviche de daga se narina o korana yam de daga tarafdari che zoy larsi bahar ta kar wa ka aw mermane pa afghanistan ki ar chirta chile dui sara usi daga korana pe de bani puigi na che daga kala zoy te wada kray da daga mermane khpal meeda ta aw meede mermane ta zarurat lari baid yow zay zwan pa ilkri pe daga bani puigi na aw ke awaz dui ta khpal ghuhtani muhimawi aw de zoy gat hai muhimawi che baid alta ar chaw
مسافر سے اصل کې د دوی ته مغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته سره ګټه او نسبی ګټه ورسیږي او خزه مالته د دې لپاره هغه دی کور کار او هغه کې کول کې د یوې خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دي د یوې خزه ته توجه نه کول دي او هغه خزه هم خپل غږ نسی پورته کولای که غږ پورته کی بیا دوی وایي چې دا به شرم ده او د خپل خوان غواړي په اصل کې هغه د خزه حق ده د ښځې حق ته نه کتل دي کورنۍ بالکل پوهېږي څنګه نه پوهېږي نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه م را واده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځې کور کار وکړي او مېړه م ترنه مسافر وي او کومه ګټه عواید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي
bale to sfi khabare te shara ukra che da se mermani ke gak porta kai bi pa ma khabara wais da guzarana kai یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامتې دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیري به لري، لغو سره دي کینی. بلاخره حتی خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړه چې بدبختانه دولت ته مسکزي نه نسي ورتلی چې د طالبانو نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغسې وضعیت کې ښځې خپل غږ نسي پورته کولی؟ حال دا چې بې شمېره ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بسخواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي. نور خو د کلي سپینګیر او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع دسې داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي؟ نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلک ته قناعت کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې، نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري، نو ځوان دي هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل شوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو، بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي. ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منتها یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله لانه کو په دې موضوع باندې ځان خلاصي. دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د انجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته مونږ او تاسو وایي چې مداخله د ښځې او مېړه په ځوان کې، هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ځوان به دی سره کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي، غوټه رایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی لاس په کار شي. نو دلته که همدغه ستونزه مونږ او تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور و پلار هېڅکله د انجلۍ په خوانه دریږي، فیصله نه کوي چې د انجلۍ ته تر نخار یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دغلته له عدس نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې ناوې ځوان نجلۍ تاسو تر واده کړله چې مېړه یې نه وي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزاد دي بهر، داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کامتن هغه هم له دې نه بتاري، پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای مېړه هلته ښځه لري، خدای څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغه هومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې چې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېر ولور ونه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ما ستونزه څنګه کېږي، هغوی ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زمونږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته غزشته نجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده، د واده نه 2 میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دود په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغه نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري 1، 2، 3 تر 5 پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ور له غاړې وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
خو بالکل مونږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګور ګورو چې نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه موږ تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده، او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر، ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي، یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې والاخلي، او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي، او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط ورته ووایي، یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر څه بیا موږ کولای شو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو، نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه شي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درک کړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي دغسې چې دوی ځوان تېر کړي د مشترک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي، ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه یې کوي او بس خاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې د موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځه هم درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول، موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په اړه څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس موږ د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې، یعنی ان دوی مشې ورځ یو د یو تر بل وای د خون کې د هغه د مالک نظریا فیدا مرته بسنه نه کوي، دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره ته وایي
خو خون کې تک نور او مانوي اشخاص او مقایسه واته وایي، دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري، هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش په څیر دی، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري، او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي، او زه چې فکر کوم کېدای شي نوي سالان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدوی چې دوی په ژوند کې څه حق لري څونه احترام وړ دی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه زه ذهنیت نه لري، یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق حقوق باندې پوهېږي او څه پوهېږي او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري که تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري، او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی، او د دوی شاته بس څه چې ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا ښوالی او د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري، او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر اوسېږي که ډاکټر همغسې که فکر کوی که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسېږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو، باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وشي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي، او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپ پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګیوسي دا د معلم د ښوالی د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانایي دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري دوی کې لیاقت استه، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفین، او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي. لکه د موږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغه سه هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه سه تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلې سو د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو سه اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه موارد نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دیني علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم که هغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري ښه علم لري ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر شته په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و نو دغه ډېر مهم دي چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سه مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي متاسفانه چې باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو
د 2021 کال د اګست له نیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونسي کړلی څومره زیان لري
که په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي دا یو د بل لازم ملزوم دی یعنی په دې معنا سه په یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کوی چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي تحصیل ورباندې وکړي تعلیم ورباندې وکړي هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري دوی کوی چې ډاکټران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دغسې مساعد استقلالیت ولري چې چا سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو له لارې د ښه ژوند له لارې د هوساینې له لارې دوی کوي چې لاس سره وړي دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه ښځینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دی د ډېر زیانونه تاوانونه په یو مملکت ته رسیږي هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی نو دغه ښځینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی نو دوی مکاغه دی باید زمینه ورته مساعده دي څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه پخوا ځکه چې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او ورته دغه دوه کاله چې تیر شوي دي باید دا جبران شي او دا د دې ملت حق دی دا د موږ ژوند حق دی د موږ خور خویندو نمورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو سره خزینه اولاد لري یعنی انجونې لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅوک نشي کولی په دې کې تاروز وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو سره د مکتب نه محروم شوي دي دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږي اوس خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولی د دوی مشکلات د دوی اندېښنې خو پر ځای دي راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولی
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی یو هغه کس ځان ته دپیل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بیخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند د مسلمانانو او دغه خلکو سره په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سي بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوي چې هغه ارمانونه لري یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټا کی یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته وټا دوی کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس وایي کوي دا انګیزه او احساس د دین اخیستل کیږي دا مشخص دی دا دی درد لري د ژوند یو بد چلنلار دا او ډیر توجه وسی او دا غاخري څوک نشي کولای په دې کې دوی خند را پیش کی او دوی ژوند خدای نه غاسته ودروي یا دوی د وظیفې نه راوي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله په دې وروسته یو کې د دولتي پانتونونو تر څنګ خصوصي پانتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پانتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتلی، مکتبونو کې نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوا اقتصادي مشکلات، له بلې خوا د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پوهیږئ چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتیاوې ډېر سخت دی. نه هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځانته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی دا ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شهرګان سره موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پیږو درد دغه احساسو سره دغه دوی خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی ښه پیږو چې دوی مشکلات سره ژوند، او دوی ښاغه یوازې د دوی دغه اوایل څو د مکتب لري، او دوی یو سن کم تر کم یو پنځه شپږ یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوي دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړي دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه فرسش بې سواد موږ جاتی کې په وطن کې هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ په کې مسلکي خلک ونه لرو، او ښه روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نه شي، په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او حقوقو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا د درد لري. دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نښانونه دي چې متاسفانه موږ دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي، چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو، وایي چېرته چې اور بلېږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لږه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې دي خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلق وسی کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس وایي، په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخصه ده چې دوی ولې نه غواړي. نه د نه پیږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولې دوی دا کار کوي، دوی هدف څه دی، ولې خدا کار چې دوی کوي. دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام، او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري. دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی. حق موږ ډېر حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو. دا حقونه مسعون دی، باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی، باید په دې کې څوک تعرض ونه کی، او دوی کې وروره محدودیت وازه نشي. هیڅ څوک نشي کوي که اصلاحات راځي خو ښه دی، که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ورو راځي چې یو محرومیت منځ ته راوړي. نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هیوادونو ته ښیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هیوادو په دا که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله وینې خلک څنګه غوب رامخته کوي او څنګه خلک جګېږي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو دېسو د خلک پوهېږي سو ولې داسو پوسبلي دغه مکتبونه بندوي. هغه پوهېږي سو دغه تاوانونه سو یو مملکت ته رسېږي او څنګه پورته دي سونه د دغه نه جبرانېدونکي دي، یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله چې تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جیناکیان سه مخکې په لسم سم کښې اوس یعنې فکر کوه سو اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنې د دوی دغه دوه کاله ځای کېدل د دوی هغه انګېزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي. دغه عوامل د دوی څه دي که کېدای شي دغه مکتب شروع سي هغسې نه شروع کېږي سه مثلا د دوی هغسې نیت سي و دغه علاقه سي و د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه را ایستل سوي دي او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول یې زه فکر کوم په لسونو کالو کښې دا ترمیم نه سي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلک ته رسېدلي دي. دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کښې به دا بېرته جوړ سي او ترمیم سي.
که په دې خبرې راته وکړې چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې د دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو طریق نه په یو طریق یې ورسوي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکی سه اوس محروم متاسفانه په کورۍ کښې اوسېږي که دوی امکانات لري یو لاره دا ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کښې دي دغه هغې ښیي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې هغه دوی دا ډېر جدي تعقیب کښې په کورو کښې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که وم سب کښې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کړي تا د ډېر په جدي شکل ووایي په کورو کښې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کښې پیل وي یا په مکتب په علومو کښې ښه اشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس د ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او که خدای مهربانه د ور مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کښې ځان وویني چې دوی هغه هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کړي که مثلا دغه دوه کاله وروسته مثلا فکر کوي چې دا دولسم کال زده کوونکی وایي نو په دغه مرحله کښې ځان ورته برابر کړي او خدای مهربانه دوی له دوی نه هغه شته او یا امتحان واخیستل شي او همهغسې پوهنتونونو ته د لار پیدا کړي همالته په پوهنتون کښې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هېڅ وخت نه مایوسه کېږي او باید په خپلو اهدافو مشخصا په دغه تعلیم و تحصیل کښې دوی باید برنامې ولري په ژوند کښې په توسماقات ولري او په دغه توسماقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوی چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلرونو یا مورګانو یا نورو استادانو څه دوی په همسایګي کښې اوسېږي په کورو کښې د درس وایي روزانه همهغومره درس وایي لکه چې دوی په مکتب کښې درس وایي. دغه خو ډېر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه دا د هغې محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیکو محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردانو او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغهلته چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کښې ډېر جدي اوسي او انشاءالله کېدای شي چې یو څه کم تر کمه خپل دا د وختونو څه ورته ضایع شوي دي دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي او دا د دوی اساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کښې کامیاب او بریالی اوسي. دا زمونږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدرمنه دوستانو، دا ودې اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې وشوې. له موږ سره میلمه و افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور. تربیه پر ځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
زمان و دزرگ کرد لگ پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی دکھا دسترگو